السلام علیکم په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شپې د خبرونه تموز اسد الله لودین هر کله کوم په دې ساعت کې تر ډیره د مخکخو خزو پروګرام اوري قربانای ملالی بشیر د خو په پیل کې د دې ساعت خبر نه اورو د روغتیا نړیوال سازمان وایي وروستۍ میاشتو کې افغانستان ته 229 متریک ټنه طبي توکي لیږدولې دي. پاکستان کې د تحریک لبیک ګوند مظاهرو د پای ته رسولو هوکړه وکړه او په سکاټلند کې نن د اقلیمي بدلون په اړه یو کانفرنس پیلېږي چې دوه اونۍ دوام کوي. بشپړ خبرونه د روغتیا نړیوال سازمان وایي د اګست 1 نیټې راهیسې 229 متریک ټنه طبي توکي افغانستان ته استولې دي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون په خپل ټویټر ولیکل چې دغه طبي توکي د 12 الوتنو له لارې افغانستان ته رسیدلې دي. د دغه سازمان په وینا افغانستان ته وارد شوي روغتیایي توکي کولی شي د 2 میلیونه ولکو خلکو عاجلې روغتیایي اړتیاوې پوره کړي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې په راتلونکو اونیو کې به افغانستان تا نو روغتیایي توکي هم واستوي. د جرمني پر یو لوی لار لاس افغان پناه غوښتونکي په یو لارې کې وموندل شول. ډي پي اي خبري اجانس د پولیسو په حواله راپور ورکړی چې دغه پناه غوښتونکي د المان په زاکسن انهالت ایالت کې د یوې لارې په شا کې موندل شوی دي. پولیسو ویلي د لارې چلوونکي چې د رومانیا د پولیسو ته زنګ وهلی او ویلي دي چې د لارې له شا یې غږونه اورېدلې دي. په لارې کې د 1440 کلونو ترمنځ لاس افغان کډوال سپاره وو چې د دوی په خبره د یو قاچاقبر په مرسته ځای پر ځای شوي وو. دغو پناه غوښتونکو ویلي چې دوی د هنګري، سلواکیا او چک جمهوریت له لارې جرمني ته رسیدلي دي. د پولیسو په خبره دا په روان کال کې 25 ځل دی چې په لویو لارو کې له لاریو نه پناه غوښتونکي موندل کیږي. د چین د بهرنی چارو وزیر له افغانستان د 40 ټنو زلغوزۍ ورسېدل د پیکینګ او کابل ترمنځ د همکارۍ لویا نخه بللې ده. وانګ یی نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د زلغوزو دا کارګو د چین پودونګ هوایی ډګر ته ورسېدلې ده. وانګ یی ویلي د دې کار ګټه دواړو هیوادونو ته رسیږي او عاید د افغان بزګرانو جیبونه ته ځي. د طالبانو حکومت پرون خبر ورکړ چې په کامی الوتکه کې دا زلغوزي چین ته صادر کړل. چین د افغانستان د زلغوزو لوی پیرودونکی دی او نږدې 2 کال وړاندې خصوصي سکتورونو دې برخه کې 2.2 میلیارد ډالرو په ارزښت تړون لاسلیک کړ. د تحریک لبیک پاکستان مناشوي ګوند او د پاکستان د حکومت ترمنځ د دې ګوند د لس ورځني لاریون د ختمېدو لپاره یو موافقه وشوه. د دغه لاریون چې په تاوتریخوالي هم اوښتې برخوال له پاکستان نه د فرانسې د سفیر د اخراج او د خپل رهبر سعد رزوی د خوشي کولو غوښتنه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او مذهبي مشر مفتي منیب الرحمن چې په دغو خبرو کې برخه درلوده پرون په اسلام آباد کې د کانفرنس پر مهال د دې موافقې په اړه نور جزئیات ورنه کړل. منیب الرحمن وویل چې د دې موافقې مثبتې نتیجې او جزئیات به شاوخوا په یوه اونۍ کې ولسته روښانه شي. د کورونا ضد واکسین له لګولو سره سره د سپینې ماڼۍ د ویان د جینسا کې د کورونا ټیسټ مثبت ختلی دی. هغې پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې د کورونا ټیسټ یې مثبت ختلی او خفیف علائم لري. جینسا کې ویلي چې له تېرې سه شنبې له ولسمشر جو بایدن یا د سپینې ماڼۍ له کوم بل چارواکي سره په نږدې تماس کې نه وه. هغې له تېرې 4 شنبې ځان وروسته له هغې قرنطین کړی و چې د کورنۍ د یو غړي د کورونا ټیسټ یې مثبت ختلی و. په سکاټلند کې نن د اقلیمي بدلون په اړه یو کانفرنس پیلېږي چې دوه اونۍ دوام کوي. د ګلاسکو په ښار کې د دې کانفرنس کوربتوب د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن کوي. د سی او پی په نوم دغه کانفرنس ته به جانسن خبرداری ورکړي چې د نړۍ د تودوخې د کمولو لپاره وخت مخ په خلاصېدو دی. د چاپیریال ساتنې کارپوهان وایي انساني او صنعتي فعالیتونو د ځمکې کوره توده کړې او باید مخنیوي ته یې ژر تر ژره لاس په کار شي. د دې کانفرنس او په ټوله کې د چاپیریال ساتنې د فعالانو هڅه دا ده چې د ځمکې تودوخه د سانتیګراد له 1.5 درجې ټیټه وساتي چې د اقلیمي بدلون د ناوړه اغیزو مخنیوی وکړای شي. او وروسته له هغه چې په شمالي مقدونیا کې اپوزیسیون پرون یک شنبه دویم ځلی ټاکنې وګټلې، صدر اعظم زوران زایف د خپل استعفا اعلان وکړ. زایف چې د ده په مشرۍ سوسیال ډیموکرات ګوند د واکمن ائتلاف مشري کوي، پرون وویل زه د دغو تحولاتو مسؤلیت پر غاړه اخلم، هم د صدارت او هم د ګوند له مشرۍ استعفا کوم. د زوران زایف ائتلافي حکومت لیبرال ډیموکراتیک اساسات او دغه راز په اروپایي ټولنه او ناټو تړون کې د ادغام موضوع تایید کړې ده.
مخکخی خزی
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکشي شې ځخ پریږي. زملالی بشیریم د دې خبرونی تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړي. په دې خبرونه کې له داسې شدو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړي وي. د دوی د لاسته راوړنو او تجربو په اړه اورو او همداراز له دوی پوښتنه کوو چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې په افغانستان کې ښځې د خپلو شلو کلونو لاسته راوړنو راتلونکی څه ډول ویني. پر دې موضوع د